السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا بریدې د طالبانو پر یو پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې په یو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې، خو ښاغلی قانی ویلي چې دا پیښه تلفات نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د سلواغې 10 نیټه یې خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په تیر 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د 4 ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان په 2023 کال کې د 130 هیوادونو ترمنځ د فساد پر ضد مبارزې له پلوه 116 ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دا ځای 150 وو او په 2021 کال کې 144 او تر هغه وړاندې 155 ځای د افغانستان. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړی راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو خلاصون لپاره لارې چارې ولټوي. د معلوماتو لمخې په همداشه په ایران کې څه باندې 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرمو اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. او د متحده ایالاتونو لخوا د خپل هوغو دریو سرتیرو نمونه اعلان شول چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. واشنگتن پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کینیډي لادون دی. یو بل سرتیری 46 ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به اخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نخې ښکاري. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړې چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت کې دا تورونه بے بنسټه بللې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 شاته کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنی دي.
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
طالبان بیا وایي چې د دغه راپور له موندنو سره موافق دي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې فساد کم شوی، فساد ډیر شوی. دا موندنې په څه معنا دي او د طالبانو حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ پر همدې موضوع مو د چارو د کتونکو نظر هم اخیستی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتبو راټیټ شوی ده، چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونه یو کلن شوې دا چې خلک ولې ازادي راډیو اوري او ارزښت په څه کې دی وړاندې درته په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 باندې محکوم شو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر راپورته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجه شاته تللی. د طالبانو حکومت بیا د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 1/2 ځای ښه بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د 4 درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات دی، بلکې د ده په ټکو ښایي د نورو هیوادونو روڼتیا حد لوړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د 16 نمرو په اخیستو 1/2 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2000 کال کې 155 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د دې دعوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرره کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویه ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 1/30 څخه 1/33 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 1/30 1/39 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 1/30 مقام کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په یو پوسټ کې چې پر ټویټر یا ایکس پاڼه یې کړی ویلي دي چې د دې سازمان راپور په دې معنا نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې فساد نشته او افغانستان له فساد څخه پاک هیواد بللی دی. د دغه سازمان راپور په څه معنا دی، موندنې څومره د پام وړ دی، په همدې او اړوند نور مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقاتو نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څومره کموالی راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډوله تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړی ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوی او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړې ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا ډول څېړنې څومره د باور وړ کېدلی شي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم څېړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلقو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوري وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهداف ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو دغه راپور هم واورېد، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساده مبارا نه شي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ سوای ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافه توګه وغږیږم، ورته ووایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جومات راغلی وي او داسې نورې خبرې.
فکر کوم چې فساد په ټیټه کچه موجود دی، تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم سوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده، د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورټ اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې ستاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کمه شوې؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ سوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان پر راپور خبرې کولې.
ازادي رادیو سوسو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخښ کې وو، که صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره.
د طالبانو د حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت تر کنفرانس یو ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمې ځې همکارۍ ابتکار تر غونډې یو ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. په دغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ پور شو د کړکیچ نړیوالې ډلې له پاکستان، ایران او چین سره د طالبانو اړیکې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې دوی په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته رسېدلې څېړلې. د دې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس چې مرکز یې په بروکسل کې دی وایي طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره له اړیکو پرته بله لار نه لري. د باهیس په وینا پر امنیتي مسایلو سربیره د سیمې هیوادونه هم د اقتصادي ګټو پر بنسټ له طالبانو سره اړیکې جوړول غواړي. د کړکیچ نړیوالې ډلې له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي او امنیتي دلایلو په خاطر له طالبانو سره د سیمه ییزو تعاملاتو ملاتړ وکړي او د هغوی مخنیوی دی نه کوي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال فوزي کوفي د کړکیچ نړیواله ډله د طالبانو په ملاتړ تورنوي. هغه دا اعلان وکړه چې د سیمې هیوادونه په خپلو هیوادونو کې د طالبانو په څیر ډلو د کنټرول لپاره د طالبانو له حکومت سره دا ډول تګلاره مخته وړي.
اړیکې او خبرې اترې باید اصولي او د غوښمنو پر بنسټ وي چې طالبانو دغو هیوادونو ته د خبرو اترو او سفرونو پر مهال کړي وي او هغه ژمنې هماغه ژمنې وي چې دوی په سیاسي بهیر باور لري. دوی بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. په داسې حال کې چې په عمل کې د خپل ټولو ژمنو خلاف کړنې ترسره کوي،
خلاف تمام تعهدات خود عمل میکنه.
د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافزي هم په دې باور دی چې د رسمي حکومت لرلو او رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې پانګونه نشي کېدای.
کشورهایی که هغه هیوادونه چې رسمي پیژندل شوی حکومت نه لري خپل نړیوال مسولیتونه نشي پوره کولی. تر څو چې سیاسي ادرس موجود نه وي نشي کولی پانګونه رامنځته کړي او د بېوزلۍ ستونزې به په خپل زور همداسې پاتې شي.
د اقتصادي چارو بل کارپو میر عبدالفهیم رشید وایي
افغانستان یو تولیدونکی هیواد ده، خو د خامو موادو تولیدونکی دی. کله چې تاسو پام وکړئ له اقتصادي اړخه که زه تولید کوونکی واوسم زه لیواله یم چې خام مواد راشي او په جوړو موادو یې بدل کړم او بیا یې وپلورم. د تعامل نشتوالی افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د سیمې هیوادونو ته زیان رسوي،
بلکې ضرر کشورهای منطقه میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ورول له افغانستان څخه خپلو هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په غونډه کې چې د شاوخوا 11 هیوادونو د استازو او سفیرانو په حضور کې جوړه شوې وه وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د سیمه ییز دوه اړخیز تعامل او همکارۍ لارې چارې وڅېړي او په سیمه کې د حقیقي او احتمالي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره د سیمې په کچه یو روایت رامنځته کړي. له څه باندې دوو کلونو وروسته هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې او افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او یا یې دغه سفارتونه دوی ته سپارلي دي. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین، له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. خو اوس ورزو پاکستان ته هلته یوه محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او دغه مرستیال په لاس کاله باندې محکوم کړی دي. تفصیل له احمد تکلاور.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د ده د لرې کېدو دلیل د پوځ او متحدو ایالتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پوځ دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دي راوتلي، خو ظاهراً په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2023 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس 3 کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیې له کبله لاله مخکې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یوه بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې 3 ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 1 له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د تاند څنګه پروګرام له یاده مباسي، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د خبرونو صدر وي ساته کېدل یو کلن شول. ازادي رادیو په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې وتړل شو. اف ام او منځنۍ سپې پرې شوې، خو د لږې مودې په تیرېدو ازادي رادیو بیرته خپل خبرونې 24 ساعته کړې او اوس 24 ساعته په منځنیو او لانډو څپو د لاسرسي وړ ده. دا چې ولې خلک ازادي رادیو اوري په دې اړه پام وکړئ. د سناګا کړ دی راپور ده.
وروسته له هغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونې بندې کړې، د 2023 کال د جنوري په 10 نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونې 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونې اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام 6 بجو څخه د سهار 6 بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په 2 نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خپرونو زیاتول یوه بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوي چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خپرونې چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. 18 کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونده
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو یم چې بیلابیل سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسي او زړه راښکونکي ډول بیانوي څو خلک ترې ګټه پورته کړي. اوس مهال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خپرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یوه بله همیشنۍ اوریدونکې ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بی پړی رسنۍ و چې د ښځو له حقوقو دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانیدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادی منهیز
دا یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه ولسیجو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو ستاسو جوړ او روغ سرور د موږ غوښتنه وختن مسول شروکو ورسوې موږ تامن ولسوالي کې د مخابراتو ډېر ستونزې د ورور خلک ډېر پستین دي سره دا خبره ورسوې. السلام علیکم.
زمانو متولادې د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو کولای سي چې د ازادي رادیو پر ورځنیو راپورونو خبرونو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کوم موضوع وي غواړي چې ازادي رادیو سره شریک کړي مکتب د واتس اپ پښمیرو او د غراز د موبایل پښمیرو باندې پیغامونه ثبتولای شي موږ هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه او د غراز د ازادي رادیو پر ورځنیو خبرونه کې درته خبرو دوه مینه مایته نږدې شو په افغانستان کې د مخصوصه نه نیمه بجې شوې وړاندې د ځوان فکر د تاند څنګ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبان حکومت د رونټیا نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریز دفاع کړی او د افغانستان لپاره په دې راپور کې اوسره دوه شپېتم ځای ښه بللی دی. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې افغانستان له فساد څخه پاک دی او د دې په وینا په تازه ترجه بندۍ کې د افغانستان ټیټوالی په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی بلکې په خبره د نورو هیوادونو د روڼتیا حد ممکن لول شوی وي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقامات جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې منلې دغه ډلې ادعا کړې چې په دغه چاودنه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا حمله تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله نه لري. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دولت دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم پیژندلی دي. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو او متحده ایالاتونو د خپلو هغو دریو سرتیرو نومونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنګټن پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې ده. دغه ډله چې د ایران په پلوي تورنه ده کتایب حزب الله نومیږي. ایران بیا په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه خټ ډېر مزایل براتلم. مونږ په ډېری سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دی وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي یا تل څه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتلم. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسخت یې دی وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یوه زیرزمیني درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیرزمینیګانې کې ناست وو. څه ما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف په سرونو باندې نیولې کله کله به مو بیا دې زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مو باندې ډېر تاکید کوي د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویلې په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته خو دلته شرایط ډېر سخت د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لید خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګېزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره دا سینه وی چې سړی د پیچ بینیګانې وړاندوینه کولای وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شي نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلود چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پونتون استاد او درې او څلور او پنځه او شپږ میاشتو کې به دې تماش نه ورکوه شپږ میاشتې وروسته چې ور تماش ورکړه هغه به هم درې زره روپۍ وي چې په هغه به هېڅ نه کېده خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړي د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه
ممکن ډیر ست کوونکې او محصلان وی چې شرایط ته پکتو سره باید زده کړو پړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پریک دی ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دی او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی رښتیا هم ستاسو د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته نو دا باید موږ ومنو دا خبرې شته په ژوند کې
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نه ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما پنځه شپږ کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډېره ښه پهلوانی کوله ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خم یادی کی راته ویل چې د خو پهلوانی نه ده د خو پونتون ده دلته اول مرګی نیول اسانه کار نه ده خو ژوند کې زما لټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کوي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنې زما مخه نشي نیولی دا زما تصور او فکر بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شلم زه د لسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې هغوی به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مو ورته ورکړل مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني ټولنه او چاپیریال وپیژني همدا به بس وي یعنې یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق هڅونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله ده شته چې لسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه دا خبره دی او دی کې مصروف وي، درس هم نه وای او د کور کارونه هم دمر نه کوي.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي، یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي، یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي، چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لنس کلولو کلونو تر اتلس سکم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری داسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کنکورس لخوا جوړ شوی دی. تقریبا د اتنوي ونوي ټول د کنکورس والونه دي پاینه حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو پکور کې یو حلق ته غته مې راکته کړ. په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شیان سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. کدا ډول یا تنظیم کړی ځینې دغه شیان پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی. کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په خوند کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیر استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای شي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدی پر دې شی وو پوهول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې داسې ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم، مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیان تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
دونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم.
سترګي شونډې دواړه رښتارونه رنګ سترګي شونډې دواړه رښتارونه رنګ سترګي شونډې دواړه رښتارونه رنګ سترګي شونډې دواړه رښتارونه دیو مرګ د پار څومره امام نه او څومره سما لو کما پتی نورد ما کام پری ما کام پری ما کام لو لے 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 لو அணவலே குயிராவாத்தேணவலே குயிராவா அச்சு தாத்தே அணவலே குயிராவா அச்சு தாத்தே அணவலே